په پیښور کې د شپې 11 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مې واره بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار درورو. پیل یې له خبرونو. سرټکی په باجوړ کې نن یوې چاودنې 15 پولیس والا وژلي او 22 نورې ټپي کړې دي. بلوچستان د ماورای عدالت وجنو جبري لا درکو پر ضد په بیلابیلو خارونو کې مظاهره کړې دي. او د بنگلاديش جنجالي پارلماني ټاکنې او ځل بیا د وزیر اعظم شیخ حسینه واجد ګوند ګټلې. وس بشپړ خبرونه. نن د خیبر پختونخوا په باجوړ کې په یو چاودنه کې 15 پولیس سرتیري او په پیښور کې په ډزو کې یو تن وژل شوی دی. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه صوبایي ویان بلال فیزی نن مشال وړو ته وویل په سړک کې د ښخ شوي بم برید د مامون په بیلوټ فرش سیمه کې هغه مالو شو کله چې د پولیسو ګاډۍ د غزمې په حال کې
لاس پولیس والو چې وین دے پاغه باندې شوې دے اوس اپریشن دی کې 15 کسان شهدا دي. ریسکیو 1122 لوور دیر مومند مونږ الرټ ساتلی دي. خدای نو خاصه کچا ته مونږ ته د اغزي ایمبولانس ضرورت پیښ شو.
د باجوړ پولیس ویلی په پیخه کې 22 پولیس والا زخمی شوی هم دي. پنه نخښوی پولیس د پولیو کمپاین د ډلو او نور روغتي کارکونکو د امنیت ساتنې لپاره لاغوي سرول. تاریخي طالبان پاکستان وسلوال ډلې نن د وی خبر پاڼې په خبرولو د باجوړ د حملې ذمہواری مدلي خو ویلی دي چې حمله له پولیو کمپاین سره تړاو نه لري. د یو بل خبر تر مخه د پیښور پولیس وایي نن د دې خار په کچرو کې یو تن په ډز وژل شوی او درې نور زخمی شوی دي. په پولیسو مشالډو ته په لیګلو معلوماتو کې زیاته کړي بریدګر نیول شوی او پلټنې ترې روانې دي. دوی په خبره تر برید لاندې راغلي کسان پولیسو په یو قضیه کې د اوریدنې لپاره عدالت ته بیولي ول چې هلته ناست یو تن ورباندې ډزې وکړي. د لریډینګ روغتون بیان محمد عاصم مشالډو ته ویلي ژوبل کسان تر درملنې لاندې دي او زیاته کړي ده چې ورڅخه د یو تن حالت ښه نه دی. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا مولا حسن اخوند او د غل سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره کتلی دي. نن د جمعیت علماء اسلام فی پر ایکس د مولا حسن اخوند او مولانا فضل الرحمن عکسونه خپاره خو دا چې دواړو پر کوم موضوعاتو خبرې کړې دي څه نه دي ویل شوي. مولانا فضل الرحمن پرون کابل ته تر رسیدو سم د ستورو ته مولوي کبیر سره وکتل. د کبیر دفتر تر ملاقات وروسته په خبر پاڼه کې ویلي هیله لري چې د مولانا فضل الرحمن سفر د پاکستان او افغان طالبان د حکومت ترمنځ غلط فهمیانی لري کړی او د پاکستان حکومت د بی اسناد افغان کډوالو د استلو سلسله ودروي. مولانا فضل الرحمن د جنوري پر 15 مشال وروته ویلي ول چې د افغان طالبانو په بلنه کابل ته سفر هدف یې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ فاصله کمول دي. پاکستانی چارواکي دا کوي د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان هغه وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي چې په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د طالبان حکومت دا تور ردوي او برعکس وایي چې له پاکستانه وسلوال د داعش په لیکو کې شاملېږي او په افغانستان کې حملې کوي. ګڼو بلوچستانو د اسلام آباد پر لد د غوښتنو په ملاتړ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د ماورای عدالت وژنو او جبري له درکو پر ضد مظاهرې کړې دي. له پرون راهیسې پیل شوې دا مظاهرې د بلوچستانو یووالي شورا په غوښتنه په کوټه، خوزدار، گوادر، کراچۍ، اسلام آباد او لاهور کې شوې دي. د اسلام آباد پر لد د دسمبر له 6 راهیسې روان دي. بلوچ پر لدوال غوښتنه کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د جبري له درکو او ماورای عدالت وژنې بس کړي او ملګري ملتونه د بلوچستان د بشري حقوقو حالت څېړنه وکړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم عبدالحق کاکړ پر دې پر لدوالو وسلوالو د ملاتړ تور پورې کړی او د امنیتي ځواکونو د کار دفاع یې کړی ده. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د انساني حقوقو د څار نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د کاکړ دریځ غندلې او ویل دي چې امنیتي ځواکونه باید له سرغړونو لاس واخلي. تاسو مشال لډو ته وګورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې په یو برید کې 4 ماشومان وژل شوي دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست بیان فرهاد احمد ستانگزی نن رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي نامعلومه کسانو بیګاش په مهال د طالبانو د حکومت د حصارک ولسوالۍ د پوهنې عامر مولوي غلام جیلانی حنفي کور ته بمونه غورځولي ول چې د ستانگزی په خبره په نتیجه کې د حنفي 4 لوڼه وژل شوي دي. د بیان تر مخه په حمله کې حنفي د غمیرمن او یو زوی زخمیان شوی دي. تر اوسه د حملې ذمہواري چا منلې نه ده. او د بنگلاديش د وزیر اعظم شیخ حسینه واجد په مشرۍ ګوند عوامي لیگ هغه انتخابات ګټلي چې لوی اپوزیشن ګوندونه یې بایکاټ کړو. د جنوري پر 8 د بنگلاديش د انتخاباتو کمیشن اعلان وکړ چې یو ورځ مخکې شو پارلماني ټاکنو کې عوامي لیگ 223 چوکۍ ګټلې دي. دا غریوات پارلماني ټوله 350 چوکۍ لري چې 50 خزو ته ځانګړي دي. فرانس پرېس خبري ایجنسی ولي د ائتلافي ګوندونو د ګټلو چوکۍ تر حسابلو وروسته معلومیږي چې عوامي لیگ واضح اکثریت خپل کړی دی او په مسلسل ډول به د 15 ځل لپاره حکومت جوړ کړي. دا جان سرمخه د بنگلاديش د بنسټګر شیخ مجیب الرحمن د لور شیخ حسینه واجد په حکومت ولای کې هغه واد اقتصادي پرمختګ کړي، خو نوموړې د بشري حقوقو په سرغړونو او د مخالفو سیاسي ګوندونو په ځپلو تور نه ده. له همدې امله اپوزیشن ګوندونو د احتجاج په توګه د جنورۍ 8 په انتخاباتو کې ګډون ونه کړ. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان سپریم کورټ نن په پریکړه کې د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر او د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته اورول شوی د ټول عمرې نااهله سزا ختمه کړه. په دې اړه له خپل خبریاله تازه معلومات اخلو. نن په باجوړ کې پر پولیسو شوی بمی برید کې 15 پولیس والا وژل شوی او 2 نور زخمیان دي. د باجوړ اوسیدونکو وایي دوی پر لپسې چاودنو او هدفي بریدونو اندېښمن کړي دي.
په باجوړ کې دا دوه مدري ما د ماکا اوښوله مخکې جمعیت الاسلام ورکرز کنوینشن په هغه باندې هم یو د ماکا شوی و.
د جمعیت الاسلام فی مشر مولانا عبد الرحمن لپرون راسي افغانستان په سفر دی. ولته له زینو طالب چارواکو سره لیدلی هم دي. د چارو اوښدون کې وایي مولانا په پاکستان او هم افغانستان کې یو مترا شخصیت دی او د دواړو خواو په اړیکو کې د راغلي ترنګلتیا کمولو یو هڅه به وکړي. او د جنوبی وزستان د توی خلې اوسیدونکو د انټرنیټ د نشټوالي لامل شکایت کوي. نیله د مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو دا رپورټونه تاسو ته ورو خو ورزو ول اسلام آباد ته. لا غزه سره خپل خبريال راشد خټک په خبرونه کې ملګری شوی دی. خټک سره تاسو ته سړی مشو وایو او موږ داسې اورو چې پاکستان سپریم کورټ نن یو پریکړه کړې او په هغه کې هغه سزا موتله یا ختمه کړې ده کوم چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ته اورول شو او هغه سزا د ټول عمرې نه اهلای و. نو د دې خبر معلومات کوم سره شریک کړئ مهرباني.
مننه. او دا نن سپریم کورټ ډېره مهمه پریکړه وکړه. دا لوی بینچ وکسیزه په هغه کې شپږ ججانو چې دی هغه د ټول عمرې سزا ختمولو په حق کې فیصله ورکړه او یو جج جسټس یحیی افریدی چې دی هغه د مخالفت وکړو. خو صرف د نواز شریف کیس نه و لکه څنګه چې ویل کېږي. نو کسانو ته هم ټول عمرې سزا شوې ده. د هغوی سزا هم ختمه شوله. سپریم کورټ چې دی هغوی د سمیع الله بلوچ هغه فیصله چې وه هغه هم ختمه کړله. او دې لا دې جنگیرترین ته هم سزا شوی و. دا خاصره په 2013 کال کې کم کیس وو هغه کې ټول عمر سزا دغه ورکړه.
کده غلط بیک گراوند یم راکې چې دا سزا کله اورول شو او ولې اورول شو او دا اوس په کوم ځای ختم شو.
دا خو په 2013 کې اورول شو او دا عین دا 25م 1F چې کومه ماده ده هغه لاندې چې یو سړی صادق او امین نه وي هغه د اولسي څوکۍ باندې نشي کېناستره. دا هغه پر نه آل دی.
صحیح.
دا آئین کې دغه آرټیکل چې دی د سپریم کورټ په خپل ابزرویشن کې باب روویل چې دا خو د آئین حصہ نه و. ارستو پکې یو فوجي امیر جنرال ضیاء الحق وردن نه کړو او د دې لاندې چې یو سړی صادق او امین نه وي هغه د څوکۍ د پر اولسي څوکۍ د پر نه اهل دی. خو د دې مدت نه دی خول شوی. دا سپریم کورټ تشریح کوي او سپریم کورټ هو آئین نشي لیکلی دوباره خو تشریح کوي. هغه فیصله کې هم دا تشریح شوی چې دا سړی ټول عمر د پر نه اهل دی او سپریم کورټ بیا د سره دا آرټیکل تشریح وکړو چې دا چل کم لاندې چې صادق او امین ضروری ده 25م او 1F چې کم ماده را داین.
صحیح.
هغه لاندې یو چې اوس څنګه بل قانون هم راغله ده. 13 کال پارلیمان یو بل قانون منزور کو د الیکشن ایکټ چې کم دی په هغه کې دا ښکارا ویل شوی دی. هڅه خو د مدت نه وو خو په کې ښکارا ویل شوی دی چې کڅوک نه اهل شینو دا نه اهلای دا موده چې څومره چې دا به صرف 15 کال وي.
صحیح.
او دا خبره ښکار کړه. نو سپریم کورټ هم هغه د پارلیمان دغه چې دی رجوع وکړو نوی قانون ته چې کوم امندمنت پکې شوی دی ترمیم پکې شوی دی چې یاره د 50 جانو دغه چې دی عقل چې دی هغه د پارلیمان د نمائندګانو نه زیات نشي کړی. هغه د کومو خلکو نمائندګي کوي او دا په ابزرویشن کې دوی بار بار ویلو. نو اوس چې کوم تشریح وکړه کې هغه قانون یو قسم لاګو کو چې 15 کال پورې وي او ټول عمر بني. دا آرټیکل ځنه خلک داسې وایي دلته په سوشل میډیا باندې شروع شو چې کنه چې دویم 12 تم ماده لری کړه او دا ماده خو سپریم کورٹ نشي لری کړی دا این نه خو این نشي لیکلی تشریح یو کو تشریح دا وکړو چې کوم سړی چې د ټول عمر دپاره نه اهل وي هغه به اهل شوی وي عدالت نه هغه ټول عمر دپاره نه وي پنځه کاله دپاره وي
دا نواز شریف او بل چې تاسو یاد کړئ هغه ترین جاهل ترین
گرترین نواز شریف اور بیسیکلی دا سمیع اللہ بلوچ کیس حوالہ دوی ورکولا چی بدا درہ تلسم کال کی چی دے اگر دے آرٹیکل لانے نا حل شئے ہو ٹول عمر دا پر نا حل شئے ہو اور نور کسان ہم دی چی اگر نا حل شئے دی و بیا چی کل عدالت کی دوی دگا جمع کئی پا دے الیکشن ٹریبیون دگا سرا آرو سرا ریٹرننگ افسر سرا نو دو زلہ دا نور کسانو پا دو الیکشنوں کے دا گوئی کاغذون پا دی بنیاد بندی ریجیکٹ شو چی تاسو مخ کی چیئے دے آرٹیکل لان دے تاسو نہ حال گردول شو انتاسو پہ انتخاباتو کے احسان شای غستلی چھ دا کم تیرے ٹھول ٹاکانے وی دا دوزر اتلسم او دا دوزر دیرلسم کال پدے کی ہم زنہ کسان دا سو چھ کاغذون ارد شول پدے بنیاد باندے اوہ چیزے دوی دا ریلیف ملاو شو لکا دا شریف و جنجر ترین و دا غس نور کم خلق چیز خدا پاکی مشہور دی زکا خلق دا دے حوالا ورکی پدے کی دیر زیاد کی درخواستو نو دیر خلق دا سو ہم چا آگوی دا دے حمایت کولو چھ دا طول عمر نا حل پکار دی دیر دا خلای خوال کے دا او بلا وکیلانو پدې باندې دلایل ورکول چې یو سړی چې یو ځل پدې آرټیکل لاندې نه اهل شو هغه باید ټول عمر نه اهل پاتې شي.
سمه ده سمه ده. ډیره مننه راشد خټک ور سره اوریدونکو له اسلام آباد نن چې پاکستان سپریم کورټ کومه پریکړه کړې ده چې دا د نه اهلای ټول عمر سزا ختم وګرځول هغه یوازې پنځه کاله وساتله. په دغه اړه معلومات راکول. بل موضوع لرو د خیبر پختونخوا په باجوړ کې نن هغه مهال پنځه پولیس والا وژل شول چې پر ګاډي په سړک کې ښخ یو بم وچاودې. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دود ویلي چې په حمله کې دوه پولیس زخمیان شوي هم دي. د پولیسو د پولیو د واکسیني ډلو لپاره د امنیت برابرولو دنده درلوده. دا برید په مامندو کې شوی او تاریخ طالبان پاکستاني ذمواري منلې ده. د ډلې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې حمله د پولیو له واکسینو سره تڑاؤ نه لري. په باجوړ کې پرستیو کې بریدونه زیات شوي دي چې پکې هدفي وجنې ځانمرګي حمله او د سړک غاړې بمی چاودنې شامل دي. شانواز ترکزه معلومات راکوي.
د باجوړ په مامندو کې د پولیسو پروانګړې چاودنه شوي پکې پنځه تنان وژل شوي او دوه ویش نور زخمیان دي. د باجوړ پولیس وایي د جنوري په اتمه سهار دغه پیښه په بیلوټ فرش نومې سیمه کې شوي. د باجوړ دغه پیښه پاړه د ریسکیو یولس دویش خیبر پختونخوا ترجمان بلال فیضی مشال ریډیو ته وویل
بلاسټ دینو پولیس والو چې کوم وین دی په هغه باندې شوی دی اوس پورې چې دی دې کې پنځه کسان شهدا دي. دې سره سره الته چې څومره زخمیانو ریسکیو 1122 لوور دیر او مومند مونږ الرټ کې ساتلی دي. خدای نه خواسته که چېرته مونږ ته د اغزي ایمبولنس ضرورت پیښ شو.
د باجوړ پولیسو مشال ریډیو ته دا هم ویلي په دغه پیښه کې مړه او زخمیان ټول پولیس غړي دي. د باجوړ د روغتون چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د ځینو زخمیانو حالت خراب و. هغه چې شمیر د پنځو زیاتو د پیښور روغتونونو ته لیږلي ول د نورو هغه چې علاج یې په باجوړ کې هم ممکنه دی د ښار هډکوارټر په لوی روغتون کې داخل دي. بیلوټ سیمه د ښار هډکوارټر په مغربي اړخ مامون د تحصیل کې آباد ده. دغلته تر دې وړاندې هم ګڼ شمیر چاودنې او هدفي وژنې شوي چې زیاتره وختونه پکې د ځینو سیاسي ډلو مشران د سیمې مخور ملکان د امنیتي کمیټې وغړي د پولیو ضد کارکوونکي د پولیسو وغړي او د عسکري قوتونو تنان هم شامل وو. د باجوړ یو ځای خبریال سلیم خان مشال ریډیو ته د سیمې د عمومي امنیت په اړه وویل
دغه دماکي چې کوم دی په باجوړ کې دا دوه مدریمه دماکا روانه وشوله چې مخکې که تاسو د معلومه وینو دغه دماکا چې کوم دی په جمعیت العلماء اسلام ورکرز کنوینشنونو په هغه باندې هم یو دماکا شوی و. دین روستو چې کوم دی هم ټارګټ کیلینګ کوم واقعیت هغه مخې ته راغلي دي. نو دغه دماکي چې کوم دی په باجوړ کې وخت په وخت شوی دي.
د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسرا په خار لوی روغتون کې موجود و. مشال ریډیو ته وویل دغه گاډی چې ورته پولیس وین مانا د ګڼ شمیر پولیسو اوړلو غټ گاډی ویل شي په نښه شوې. دنده په خبره چې په دغه گاډی کې د پولیو ضد کارکوونکو د حفاظت لپاره پولیس مختلفو روغتونونو ته اوړلی شو چې ور باندې په بیلوټ فرش نومې سیمه کې د ځمکې دننه خخ بارود وچاودل او گاډی یې مکمل تباه کړ. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال رادیو
د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن لیو پلاوی سره دا وخت په افغانستان کې دی. نوموړی دا غي واد له واکمنو طالبانو سره د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسید او ملاقاتونه پیل کړل. مولانا ویلی افغانستان ته د سفر موخه د پاکستان او افغان طالبان ترمنځ خرابې اړیکې بیرته رغول دي. طالبان حکومت هم په دې لړ کې دغه سفر ته خوشبيني خولې ده. زمون خبريال صفي الله ستانکزه معلومات راکوي.
د پاکستان له مطرحو مذهبي سیاسي څیرو مولانا فضل الرحمن یک شنبه کابل ته ورسید او هلته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره وکتل. د جمعیت علما اسلام فیګوند په خپل ایکس پاڼه د لیدنې اړوند عکسونه او لنډ بیان خپور کړی. په دې بیان کې راغلی چې مولانا فضل الرحمن له مولوی کبیر سره وکتل او په دې مجلس کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست مولوي عبداللطیف منصور او ځینې نور چارواکي ناست وو. د جمعیت ګوند په پاڼه په یو بل بیان کې راغلي چې مولانا په کابل کې د سیمې د امن او امان اړوند مسایلو باندې خبرې کوي. اخو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی له مولانا فضل الرحمن سره د طالب چارواکو د لیدنې په درشل کې ویلي، مولانا فضل الرحمن د پاکستان یو مهم سیاسي او مذهبي شخص دی او هیله ده چې سفر یې اغیزمن تمام شي.
امید لرو چې اثرات به ښه وي. څومره هغه چې موږ یې وو دا د دې حیات راتګ او د حیات لویوالي ته په کتو معلومی چې له هغه طرف نه به هم ځان سره پیغام ولري، هغه به د دې مشرانو سره شریکي او له دې طرفه به هم سوال کوي چې هغه به هغه طرف.
مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستاني چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړلې ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر مخالفي وسلوالې ډلې په افغانستان کې خوندې پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پیښ شي. مولانا فضل الرحمن ویلي په دې سفر کې به د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخندزاده د لیدو لپاره کندهار ته ځي، ځکه د خبره د طالبانو واک د هغوی له رهبري سره دی او دی هم د هغه په اجازه افغانستان ته وربلل شوی دی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. مولانا فضل الرحمن په داسې وخت کې افغانستان ته تللی چې د پاکستان لخوا د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو په هغه هیواد کې د زیاتو شویو وسلوالو بریدونو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو له کبله د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده. صفي الله ستانکزي د مولانا د سفر په اړه د چارو لشنونکي خبریال سمی یوسفزي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې آیا د فضل الرحمن سفر به څه ګټه وکړي؟
مولانا فضل الرحمن چې پاکستان کې مذهبي کردار ده او یو شخصیت ده او طالبانو سره هم ښه روابط لري او جهادي ټي ټي پي چې کوم خلک دی هغوی سره هم نیک روابط لري، دغه میدان ته راوستل یا صحنې ته راتلل دا په دې معنا ده چې دغه د تاریخوالي چې کوم ماحول دی هغو ته یو نوی لذت ورکوي. یو نوی زه فکر نه کوم چې دغه سفر دې هغه اهداف ترلاسه کړي کوم چې دواړه خواوې امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو دغه فضا چې تاریخ شوی ده مثبت طرف ته بوزي او د ټي ټي پی او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې تر سره شي.
ظاهرا خو مولانا فضل الرحمن مستقیم و نه ویل چې د ټي ټي پی په مسله باندې ډېر تمرکز لري، بلکې ویل چې زمینی دا مسله یادوي او هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت او واکمنو لري هغه غواړي چې طالبانو ته ورسوي. فکر کوي چې د پاکستان واکمن تابانه مغا ایسایب او پاوز بوی هغه به څه غواړي له مولانا نه چې طالبانو باندې څو منی یا څه توقعات لري چې هغه ور انتقال کړي افغانستان طالبانو ته؟
وګوري پاکستان په کابل کې چې کومه طالبانو اداره ده حکومت ته وي سره روابط بهتر لري، وي ته رسیدلې شي، وي سره په دغه مسایلو باندې خبرې کیږي. خو پاکستان یو ستر مشکل ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او د نظام او د هیواد تصامیمو مرکز یا د پریکړو مرکز کندهار ده او هغه د شیخ هیبت الله اخندزاده دفتر ده. اوس پورې هیڅ پاکستانی عالم یا حکومتي چارواکی یا ډیپلومات د پاکستان د لوري نه ده کامیاب شوی چې دغه دفتر کې یا دغه سره دغه مسایل چې یو بل سره باندې اختلافات دي، بالخصوص تبان د ټي ټي پي مسله هغه مسله ده چې دا ټول مشکل رامنځته کړی هغه په موضوع باندې وغږیږي. نو پاکستان اوس کوشش کوي چې مولانا فضل الرحمن دغه په واسطه غواړي چې تر څو خپل دغه شکایات یا خپل غوښتنې د املا هیبت الله اخندزاده تر دفتره ورسوي او دغه سره بالمشافه وګوري. تر اوسه پورې د دې معلومات نشته چې حتما به کابل کې د مذاکراتو نه وروسته د دې پریکړه
کوي چې د کندهار ته ځي. یعنی فکر کوي چې کندهار ته به لاړ شي او هلته به وګوري له ملا هیبت الله سره څنګه
توقع خدا ده. مولانا فضل الرحمن صاحب د سفر نه وړاندې یو شرایطونه دغه و چې د قضیې افغانستان ته د دې د سفر اهمیت په دې کې وي چې دی هغه چا ته رسیدګي وکولی شي څوک چې دا وخت په افغانستان کې مطلق واکمن ده او دغه حکم چلیږي. خو تر اوسه پورې د دې پخوالی لا نه ده شوی چې دی به کندهار ته سفر وکړي که ونه کړي. خو زه فکر کوم په کابل کې چې کوم ملاقاتونه کېږي د هغوی نتیجې ته په کتو سره به دا پرېکړه کېږي چې دوی کابل نه طالبان مشران کندهار ته د مولوي شیخ احمد الله خان سره ملاقات لپاره ور دعوت کوي که نه کوي. خو بهرحال دا به دوه ورځو کې څرګند شي.
افغانستان ته د جمعیت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان د سفر په تړاو مو له خبریال او شنونکي سمی یوسفزی سره د صفی الله ستانکزی مرکه اوریده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو اوریدونکو د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې لرن څخه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو کمپین پیل شوی. د دې کال اولنی کمپین دی چې نن د جنوري پر اتمه پیل شوی دی. د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې سږ کال له دې هېواده د پولیو وارث په بشپړه توګه د هغې خاتمه وکړي. خو بلخوا پولیو څاڅکي ورکوونکي یعنی واکسینټران چې که سړي دي او که ښځې دي هغوی شکایت کوي چې دوی ته له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د موضوع تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
پیښور کې د پولیو مخنیوي لپاره جوړ ایمرجنسی اپریشن سنټر صوبایي ډیپټي کوارډینیټر محمد زیشان خان د جنوري په اتمه مشال لیډو ته وویل چې د کال 2023 لومبه د 15 ورځې د پولیو ضد کمپاین به دوه مرحلو کې کول شي. لومبه اتم نه تر 12 جنوري او دوهم د 15 نه تر 20 جنوري پورې. او د دوی هدف د صوبې خوښه سلور او یلکه ماشومان دي چې عمرونه تر 15 کال دي. دوی په دې اړه د امنیت ټینګامونه هم پورته کړی شوی دي.
پیرنی فیس کې چې کم دی نو مونږه پورا ریسٹ آف دا کی پی چې کم دی نو په دې کې شامل ده. او په دویم فیس کې چې کم دی نو په ساؤتھ کی پی کې سه ڈسٹرکٹس یعنی باغی ٹانک باغی کی چې کم دی خان دا علاوه چې کوم دی ساؤتھ وزیرستان اپر ساؤتھ وزیرستان لوور دا ټول شامل دي. اولې کی مروت دی ورکرانو دا حفاظت لپاره د پولیس تقریبا 50,000 نه 55,000 پورې د آرمی او د پولیس ټروپس په کوم دی نو هغه ډیپلوی کیږي.
مړ جاتوی چې یو ډیر زرونه سیوا ټرین ټیمونه د لپاره په ډیوټي کړی دي. کور په کور او کوسه په کوسه د پولیسو ساس کې ورګونکو د صحت محکمې نارینه او زنانه اهلکاران وایي چې راتیر شپږ میاشتې راسي تنخواګانې نه لري او احتجاجونه هم کړی دي. خو بیا هم د کمپاین کې برخه اخلي. د پولیو پر ضد کارکونکو د صحت محکمې زنانه اهلکارانو صوبایي مشره الوین افتخار وایي چې تنخواګانو د نشوالي پر ضد به د کمپاین وروسته کړنلاره وټاکي.
اوس هم زمونږ پلانینګ شته خو بس یو خدا خبره ده چې دا پولیو کمپین دا سې دي چې دا موږ نه غواړو چې دا خدا بيماري خور شي. دا ډېر مطلب د دې ماشومان په موږ باندې حق دی او زمونږ فرض دي چې دې ته موږ په ټایم باندې د دې پولیو خلاف چې کوم دا ویکسین دي دا موږ دې ته ورسو. کم دې کې ډېر زیات غریبانان خلک دي نو د دې چې کوم سلګ ډېر پر دې ملاويږي نو پاره باندې به د غریبانان خلکو سنه سو گزاره وشي. نو بیا چې ان شاء الله کله کمپین ختم شي نو په دې دوران کې ملو نشو ورته نو ان شاء الله چې کمپین څنګه ختم شي نو بیا به موږ په صوبایي لیول باندې احتجاج کوو په پېښور کې.
په 28 دسمبر ټول صوبه کې د صحت محکمې زنانه او نارینه اهلکارانو د تنخواګانو د نشوالي خلاف احتجاجونه کړو او حکومت ته و ورځې نیټه ورکړې وه چې دوی له خپل تنخواګانې ورکړې. او که حکومت دوی ته تنخواګانې ورنکړي نو پېښور کې به احتجاجي پرلت وغځوي. خو د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو کو مشال لیډو ته پدې باب لویلیو چې ډېر زر به دوی ته تنخواګانې ورکړل شي او په دې اړه د چیف سیکرټري خیبر پختونخوا په مشوره کې غونډه شوې ده او دا پریکړه هم شوې ده. تیر کال 2023 کې ټول پاکستان نه شپږ د پولیو کیسونه رپورټ شوي وو چې پکې څلور د خیبر پختونخوا او دوه د سند صوبې نه وو. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
دا مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړو ویلي دي چې حکومت د تحریک انصاف یعنی د ټول تحریک انصاف ګوند په ضد ګامونه نه پورته کوي بلکې صرف د هغه کسانو خلاف په کاروایی کوي چې د 9 می د پورته شدو د مظاهرو کې لاس لاره. یو شمیر د چارو شنون کې بیا د وزیر اعظم دا بیان یو سیاسي وینا ګڼي او باور لري چې پراتون کې به هم د تحریک انصاف او د دې ګوند مشرتابه پر ضد ګامونه نور هم سخت شي. نگران حکومت په عین وخت کې یو 15 کسیزه کمیټې هم جوړه کړې ده چې د 9 می د پیښو پلټنې وکړي او د احتجاج منصوبه جوړونکي او په دې کې برخه اخیستونکي په ګوته کړي او دارازغی سزا شي. د تیر کال د مے پر 9 د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف د مشر عمران خان په مقدمه کې تر نیول کېدو وروسته دغه پلویانو احتجاج کړی وو چې شخصي او دولتي ودانۍ او همداراز پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسولی وو. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې ده او سیاسي هلې ځلې هم په زیاتېدو دي، خو د ملک یو لوی سیاسي ګوند تحریک انصاف یو شمېر ستونزو سره مخ دی. تیر کال په 9 می د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په یو مقدمه کې نیول کېدونه پس د هغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړی وو چې وروسته د ګوند په لسګونو غړي او مشران دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته د تاوان رسولو په تور ونیول شول. نگران حکومت په 6 جنوري 15 کسیزه کمیټې هم جوړه کړه چې د 9 می د پیښې پلټنې وکړي او هغه کسان په ګوته کړي چې دغه احتجاج منصوبه یې جوړه کړې وه او برخه یې پکې اخیستې وه. اگر چې د جیو ټی وی سره د خبرو په وخت نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وویل چې حکومت د تحریک انصاف د ټول ګوند خلاف ګامونه نه پورته کوي او صرف د هغه کسانو خلاف کاروایی کوي چې د 9 می په پیښو کې کاکړ دي، خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې حکومت په تحریک انصاف او عمران خان د بندیز لګولو پریکړه لا پخوا کړې ده او دا کمیټه صرف یو بهانه ده.
کلنه چې دا اکونومیست کې چې دا آرټیکل کوم شایشه ده د دې انټرنیشنلی ډیر زیات ریاکشن ده. انټرنیشنل میډیا هم دا شی ډیر اوچت کړی ده او څنګه ګورنمنت باندې یا څنګه اسټابلیشمنت ډیر زیات دباو راغی. نو اوس دې سکا بلس لار نشتا چې پی ٹی آئی باندې پابندی ولګي او عمران خان باندې پابندی ولګي.
بلخ په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیز مبارک علی دغه نظر ردوي او وایي چې د کمیټې کار ډیر اسان دی او د چا سره د بې انصافۍ کولو ویره تر ډیره حده نشتا، ځکه چې د 9 می ټولې پیښې د ویډیوګانو او تصویرونو په بڼه ریکارډ شوې دي.
موجوده نگران حکومت کما 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. زما په خیال دغوی کار ډېر اسان دی. دغوی کار ځکه اسان دی چې د دې ټولو معاملاتو د هغې ویډیو فوټیجز موجود دي او دغې کار جسټیفاید دی. که څوک دا خبره کوي چې ردا کمیټې کو جوړه شوې ده یا چې کوم موجوده نگران حکومت دی هغه د ادارو په وینا باندې هغوی لکه داسې قسمه کارونه کوي چې د پاکستان تحریک انصاف دغه پارټي نوره کمزوري، دا خبره سره زه اتفاق نه کوم. دغه کار که تاسو وګورئ لکه هر چاته ډېر په بالکل واضح دی او صفا ښکاري چې هغوی خلک انسایټ کوي، خلک بلوکي.
په پیښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید هم وایي چې د 9 می د پیښو د منصوبه بندۍ کولو په تور په عمران خان بندیز لګېدلی شي، خو په پوځي تاسیساتو حمله کوونکو خلاف ګامونه پورته کول هم ضروری دي.
چکه چرې په دې کې دغه ماستر ماینډز چې وته مونږ وایلی ویلی شو یا چې چا منصوبه بندي کړی دا چې په دې کې اهم شخصیات یعنی اعلی قیادت ملوثي، نو زما په خیال چې دا به د تحریک انصاف لپاره ډېر نقصان وي. وزیر اعظم صاحب خو یو سیاسي بیان ورکړی دی، خو که چېرې اعلی قیادت په دې کې ملوث وو نو بیا ممکن ده چې هغه د تحریک انصاف یا دغه جماعت یا دغه پارټۍ په حواله سره څه فیصله وشي او هغه فیصله یقینا چې دا هم کېدی شي چې دغه جماعت باندې پابندي ولګي یا دغه په بازي شخصیت پابندي ولګي.
د نهمې مئی د پیښو د پلټنو لپاره جوړې شوې کمیټې مشري به د انصاف او قانون نگران وزیر کوي او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو نگران وزیران به هم غړي وي. د نهمې مئی د پیښو په تور حکومت په 100 کسانو په فوجي عدالتونو کې د مقدمې چلولو پریکړه هم کړې ده چې د ځینو سیاسي ګوندونو او بشري حقوقو د تنظیمونو لخوا یې مخالفت شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پیښور کې د ماښام 6:30 بجې کېدونکي دي لنډ خبرونه به درته واورو. نن د خیبر پختونخوا په باجوړ کې په 14 کې 15 پولیس سرتیری او په پیښور کې بیا په ډزو کې یو تن وژل شوی دی. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه صوبایي ویان بلال فیضی نن مشالډو ته وویل چې په سړک کې د ښخ شوي بم برید د مامون په بلوټ فرش سیمه کې هغه معلوم شو کړل چې د پولیسو ګاډۍ د ګزمې په حال کې و. د بل خبر تر مخه د پیښور پولیس وایي نن د ښار په کچرو کې یو تن په ډزو وژل شوی او درې نور زخمیان دي. پولیسو مشالډو ته ویلي بریدګر نیول شوی او پلټنې ترې روانې دي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان په افغانستان کې طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخوند او د غل سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره کتلی دي. نن د جمعیت العلماء اسلام فی پر ایکس د ملا حسن اخوند او مولانا فضل الرحمان عکسونه خپاره شوي خو دا چې دواړو پر کوم موضوعاتو خبرې کړې دي څه نه دي ویل شوي. مولانا فضل الرحمان پرون کابل ته تر رسېدو سمدستي وروسته له مولوي کبیر سره وکتل. ګڼو بلوڅان د اسلام آباد پر لدو غوښتنو په ملاتړ د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د ماورای عدالت وژنو او جبري له درکې پر ضد مظاهرې کړې دي. پرون راځي پیل شوې دا مظاهرې د بلوڅانو یووالي شورا په غوښتنه په کوټه، خوزدار، گوادر، کراچۍ، اسلام آباد او لاهور کې شوې دي. افغانستان د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې په یو برید کې څلور ماشومان وژل شوي دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان فرهاد احمد ستانگزی نن رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي چې نامعلومه کسانو بېګا شپه مهال د طالبانو د حکومت د حصارک ولسوالۍ د پوهنې امر عامر مولوي غلام جیلانی حنفي کور ته بمونه غورځولي ویل چې په نتیجه کې د ستانگزی په خبره د حنفي څلور لونه وژل شوي دي. او د بنگلاديش د وزیر اعظم شیخ حسینې واجد په مشرۍ ګوند عوامي لیگ هغه انتخابات ګټلي چې لوی اپوزیشن ګوندونه یې بایکاټ کړی و. د جنورۍ پر 3 د بنگلاديش د انتخاباتو کمیشن اعلان وکړ چې یو ورځ مخکې شو پارلماني ټاکنو کې عوامي لیگ 223 چوکۍ ګټلي دي. دغه پارلمان ټولې د نیم سو چوکۍ لري چې 500 یې ښځو ته ځانګړي دي. د خبرونو د لنډو خبرونو پای اوس پر شو بل موضوع ته. پاکستان کې راتلونکو عام انتخاباتو نیټې ته یوازې یو میاشت وخت پاتې دی. یعنی یو میاشت وروسته به ټاکل شوی چې عام انتخابات وشي. قسم د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي چې د 3 فبروري د عامو ټاکنو لپاره تیاریو ته دوام ورکړی دی. خو په خیبر پختونخوا کې د سیاسي ګوندونو هلې ځلې هغسې نه دي لکه پخوا چې به کولی. د صوبې د ځینو سیمو خلک بیا له نام نه سره ټکوي خو په هغو سیمو کې هم د پام وړ فعالیتونه نشته چې نسبتا آرام دي. شبیر احمد جان له پیښوره دا رپورټ راکوي.
ټول ټاکنو ته خوشا میاش پاتې شوه خو د یو سیاسي ګوند یا د دوی د امیدوارانو لخوا هم تر اوسه هغه شان هلې ځلې په نظر نه راځي کوم چې به وړاندې کېدلې. ځینې خلک یخ او سخت موسم یادوي، ځینې غیر یقیني صورتحال، او ځینې وایي ګرانه او بدمنه خلک ډېر اغېزمن کړي دي ځکه څوک نه راوځي. دا چا صدر رفاقت الله وایي چې د دوی ضلع د صوبې په سیاست کې یو ځانګړی اهمیت لري او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب خان شیرپو په شمول د عوامي نېشنل ګوند مرکزي قیادت هم دلته نه ټاکنې کوي خو بیا هم هیڅ حل ځلی نخکاری.
زما په خیال خو هغه شل حل ځلی نشته. هغه وجه دا چې یو موسم ډېر زیات یخ دی، خلک روزي نه. دویم خبره دا چې لکه هغه شانتي یقیني صورت حال هم نه دی. کله خلک وایي چې الیکشن شته، کله وایي نشته. دا شانتي مخکرو لکه په پی ټی آی عدالت ته لاړل د الیکشن ډیلې کولو لپاره. بیا پسې چې کوم دی په سینټ کې دغه قرارداد پاس شو نو دا غیر یقیني صورت حال له وجه نه هغه شانتي اکټیویټیز نخکاری مخکې ډېر زیات وو. چې کله دا ورځې بشوي چې را نږدې بشو الیکشن نو بس یو غر غرب او جنډي ووي فلیکسونه وو سیاسي ګیدرنګ وو دا ټول شوزونه وو.
شنونکي او خبريال محمود جان بابر وای چې دته یوازنه وجه د پاکستان تحریک انصاف خکاری ځکه تر سو د هغوی د قسمت پریکړه نوي شوي نو دا صورتحال به همدار غوي.
د دې ټول غټه وجه د پاکستان په سیاسي ماحول کې بي یقیني ده او بیا د دې غټه وجه دا ده چې تر سو پورې د تحریک انصاف د قسمت فیصله نشي نو په پاکستان په الیکشن کې ګرمه ګرمي نه راځي ځکه چې دلته څومره خلک دي او هغه په پاکستان کې انتخابات سر سنا سر تعلق ساتھی اغیر عمران خان پارٹی سر تعلق شتا زکا خود عمران خان حامیان دی نو اغه هم یو تعلق تھے یا اغد اغیر مخالفین دی نور پارٹو خلق دی اغه هم یو تعلق تھے خزدہ پخپل گنم کچرتا دا عمران خان پارٹی تا دا الیکشن اجازت ملو شنو دا کو پاکستان کے بعد الیکشن دا حل زلی و ډیر زیات شي خو تر اوسه پورې لا نور جماعتونه چې کوم دي نو د اغي هم لا سمود نه جوړ شوی
دا جماعت اسلامي لخوا پیښور پی کې دو اویایم حلقې نه امیدوار افتخار احمد مشال لیډو ته وای چې د ادارو لخوا د امیدوارانو په وړو وړو خبرو تنګول او بیا ګرانه او بدمنه ولس ډیر ځپلی نو ځکه خلک ډیر کم روزي
دا چې کوم حالات شروع دي روان دي چې کوم کلو میدان نشته د الیکشن لپاره غو تقریبا هر کال هر ځل چې داسې الیکشن راځي نو یو طرف ته جوکو زیات وي خو بهرحال دی زلی داسې حالات دي چې دا چا کاغذونه مسترد شو د ګورنمنت سه ادارې تنګول کوي مختلف قسمه واړې واړې مسلې خلکو ته روباسي چې تر بجلی بل چې د ټلیفون بل نو خلک په دغه غم اخته کړي دي هلې زلی هغه وخت به شروع کیږي چې خلک لکه فری مایند شي سوچ یکسو شي دویم سر ته داره چې کوم خلکو به هلې زلی کولې منډې ترړې به کولې غریبانان په خپل ځان اخته دي د دې ګرانۍ سره مخامخ دي یا چې کوم بدامني ده یا څه دي یا څه دي نو بهرحال ډېر صورتحال ډېر خبرې داسې دي چې هغه د الیکشن کېدو کې رکاوټ دی
د پاکستان د ټاکنو کمیشن د فروری په اتمه ټول هیواد کې ټاکنې اعلان کړې دي د کوم لپاره چې د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو وخت پای ته رسېدلی ولې د کومو امیدوارانو چې کاغذونه مستر شوي دي په هغې اپیلونه او اوریدنې هم روانې دي بلخو 2018 ټاکنو کې واک ترلاسه کوونکي د پاکستان تحریک انصاف نه دا وخت الیکشن کمیشن د بیټ نه اخیستې ده چې ګنې دوی د پارټۍ دننه د انټرا پارټي الیکشن د قانون خلاف و ولې په دې اړه په 9 جنوري هم پېښور هایکورټ کې اوریدنه ده او پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کې هم درخواست دائر کړې ده شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کال کې ډېری حل شوي نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي او دا قام په دې پیوږ کې سیاست څه دی او سیاسي اختلاف رای څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دلو کے نمرو کز امنگ بچی مریدا بھی گارے دلیا سا یا دلو کے دلیا سا ندوی سا دیس سم زمان سا غم نیسے
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانه کولو حد سکوی
میڈیا ہم تم راجا دی تم رو دا فوج مشر دے تم رو دا پاکستان پولیس مشر دا ٹرن والا خلا بن کے پور تکڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے تے سگا خل کو منظر نہیں ختم سے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخا واپس
دا بحث دا ہری چارشمبے پرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پرز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی
د خیبر پختونخوا د سواد په اوډیګرام کې ځایی جرګې په غمونو او خادو کې د ځینو داسې رسمونو لمن ځوړلو لپاره کار پیل کړی چې دوی په وینا منفی او غیر ضروري دي. دوی وایي د دې لپاره لومړی خپل منځي سلا مشورې کړې دي او بیا یې ورته په باقاعدت هوګه یوه کړنلاره سنجولې ده. دوی زیاتوي د منفي رواجونو د لمن ځوړلو لپاره به په پوره سنجیدګۍ سره کار کوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د اوډیګرام جرګې له مشرانو سره غږېدلې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د سواد په اوډیګرام کلی کې څلوېښت کسیزه جرګې مشرانو د کلي ګڼ شمېر خلک رابللي او ورته مشران دغه وینا کوي چې بعض رسمونه چې د نورو سیمو څخه دلته راغلي هغه سم نه دي، خلکو ته مشکلات جوړ کړي چې له وجې په خلکو بد اغېز پرېوځي. د جرګې یو غړی ریاض خان چې لاس کې په کاغذ د غم خاتو لپاره هدایت لیکلي وایي
کې عموما دا چل چې په واده کې خلک ناویل یو دغه کې جوړه او په لکاو کې نو د چا چار کېږي د چا چار نه کېږي. دویم خبردار چې مونږ چې کوم دی کمی جوړې د ومې لپاره کوو کمی ګوتې کم سرکو نو پاگه کی دواده کور والتا لگ ملاوی گی او عام خلکو تا دیر ملاوی گی او عام خلک طول پاگه بانی بیام خوابگان کی آغا خوابی دا دیو جنا منگا دا کوشش وکو چی صرف دواده خلکو تا دواده کور تا دواده جنه تا دواده الگ تری جی کم دی دا سهولیات ملاو شی او عام خلکو تا جی کم دی آغا لاسون پلقی او آغا جی کم دی دا دی پا دا غی سکار نی خود اخپل کار سر کار دی دی جی سیر تشی.
د جرګې یو بل مشر خورشید خان وایي چې دغه جرګه کې ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو او دا خبره ومنله چې په خادو او غم کې خرچې کمې کړې شي.
دا ټنګ ټکور دومره اهم نه دی چې ته پسې خپل بچی د یو دکان نه د جایداد نه محرومه کې دا پیسې ته د په کیریئر باندې د په تعلیم ولګوا د په جامو کپڑو ولګوا د په کفالت ولګوا نور دې سې رسمونه لکه پرسکت په غم کې بې ځایه چیونه سرکول کول صرف کول بیا سره هغه سره بیکری سړی باندې غم دے په تکلیف کې دے او اغلی گیا د خپل میلمانه په دې طریقې انټرټین کوي چې را دته چه ور کما دته بسکټ ور کما دته مټای صرف کما یا پرس ک دته د غلی درنې درنې منمه کې دما او بیا ورته غټ غټ د غوخي هغه پیسونه کې دما نو موږ دا ټول خبرې کنډم کو.
جرګې په دغه هدایت او ساده والی څنګه به په ټولنه کې عملي کوي په دا اړه د جرګې زلمی غړی برکت علي وای چې په اړومۍ مرحله کې به خلکو کې پوه راولي بیا به وروسته د هغه خلکو د خادو او غم څخه بایکاټ کوي کوم چې په هدایت او عمل نه کوي.
پاورلنی سټپ کې رضاکارانه دي په دویم سټپ کې یره اصول سدي خلکو پس سبانه اتفاق او هغه یو ډراپ عین تیارولو هغه ګران کار او هغه مونږ دله تیار کو هغه وی زمونږ ودی اتفاق دي. دویم خبر جه تاسو د دې د امپلیمنټیشن او د دې د بایکاټ خبر وکړه نو جرګه به ان شاء الله بدی کینی د بدی باندې به یو ماحول روښ شي د ماحول نه پس چي نو ان شاء الله بدی باندې به د عمل درآمد کې خیری نور هم زور نه چي دا ور کړی کی.
جرګه کې ناس افتخار خان چې بهر هواد کې مهنت مزدوري کوي وای چې د خبري اوریدلې وي ټولې د عام خلکو د پیدې دي سکه جرګه کې دا هم ویل شول چې د بار هوادونو څخه راغلي مسافر نه دي رشتہ دار توپه موبایل خوشبو پرمایشونه نه کوي.
دا پروګرام چې دی دا به ما په فیسبوک او ما به چې کلب کړو دا به کوم ورځي چې زه دې پروګرام د سې پریکټیکلی لاشه زوینم او زه په دې کې کوم او زه د خبروارم خو زه دې خبرو سره 100% متفق یم خو زه سره متفق یم خدایم چې په دې عمل وشي کامل پیوشو نو موږ ټول ته ډیره زیاته اساني شي.
جرګه کې مشران ویل چې بغم خادو کې بے ځای رسمونه ختمول لپاره به په کورونو کې دننه خزو ته هم دغه پوها ورکوي چې ورسره ودونه خادي او غمونه اسان شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه.
د خیبر پښتونخوا د لکی مروت خلک له یوې مدیر راځي سره بدمنه سره ټکوي. دوی وایي یو پلو وسلوال هلته شتون لري نو بل پلو بیا د مجرمانو داسې ډلې دي چې د ولس ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. خو د دې ضلع پولیس وایي هلته امن تر پخوا ښه شوی دی. دوی په وینا د وسلوالو او مجرمانو پر ضد د ولس په مرسته ګامونه پورته کوي. دوی وایي په دې اړه د جنورۍ پر 15مه یو غونډه کړې او کباري مشرانو د هر ډول مرستې ډاډ ورکړې دی. پښتنه دا ده چې رښتیا هم په لکی مروت کې د پخوا پرتله امن راغلی او کنه، او دا هم چې آیا پولیسو د نامنیو پر ضد له ځایي مشرانو سره په دغه جرګه کې لاغوی څه ډول مرستې غوښتې دي. بوروال کاکړ دې موضوع ته کتنه کړې ده او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د لکی مروت انتظامیه وای ځایی قبایلی مشرانو ډاډ ورکړی دی چې د وسلوالو او جنایي ډلو پر ضد به د امنیتي ادارو هر ډول مرسته کوي. د لکی مروت د پولیسو ډی ایس پی عمر دراز خان د جنوري پر شپږمه مشال راډیو ته وویل چې قبایلی مشرانو دا ډاډ د جنوري پر پنځمه د ګمبیلی په تاڼه کې د سوي غونډې پر مهال ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په لکی مروت کې اوس طالبان نسته خو د ده په وینا تر څه حده مجرمان موجود دي.
طالبان خو دلته اوس موجوده نشته، دا کریمینل لږ خلک شته، داسې ټولګي ټولګي 10 کسان 15 کسان په مین سړکونو باندې نه وي، خو چېرته غار کې سورنګ کې پراته وي، چېرته په درګه کې چېرته ولیدلې شي.
عمر دراز خان وویل پولیس او نوري امنیتي ادارې په هیڅ صورت د ولس لمرستي او همکاري پرته نسی بریالي کېدای. له نوموړي مې وپوښتل چې آیا له ځایي قبایلی مشرانو د مرستي هدف د وسلوالو پر ضد له پولیسو سره ټوپک راخیستل دي او کڅنګه؟ هغه وویل
بالکل ضرورت ټیم کې راغستیم دي او راخلیو مو هه چې ضرورت شي.
خو زما علاقه کې دهشتګر ګرځي خو زما ځای کې بدامنی جوړی کنه دغه لپاره ګرځي نو عوام غواړي چې زموږ په علاقه زموږ په خاوره باندې دا خلک نور نه راځي.
کاغر سوکوی
په جرګه کې شریک یو ځایی قبایلی مشر مولانا اسدالله مشال راډیو ته وویل د غونډې پر مهال د سیمې د امن په ګډون پر یو شمیر نور مسلو خبرې وسوې. د وویل له ټولو غاړو څخه یې غوښتنه داده چې د لکې مروت امن پر ځای کړي او هلته میشت خلک ونه ځوروي. له مولانا اسدالله څخه مې وپوښتل چې آیا رښتیا هم دوی د پولیسو تر څنګ د وسلوالو پر ضد ټوپک راخیستو ته تیار دي او که څنګه؟ هغه په دې اړه وویل
دا حکومت کار ده که د عوامو کار ده. مونږ جنگ خو نه کوو کنه، که مونږ جنگونه کوو مونږ جنگونو ته خو نه لایق کنه، دا خو د حکومت کار ده، حکومت په امن راولي، موږ په دې څه کار ده.
په لکې مروت کې له تېرې اوږدې مودې راهیسې خلک له ناامنۍ سر ټکوي او پر ریاستي ادارو غږ کوي چې د دوی په سیمه کې د وسلوالو مخه ونیسي. ځایي خلکو د دې لپاره د ولسي پاڅون په نامه پراخ احتجاج هم کړی و. د هغه احتجاج مخکش او د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر ملک ریاض مشال رډیو ته وویل د پولیسو دا خبره غلط بیانی ده چې ګواکي په لکې مروت کې حالات ښه سوي دي.
تقریبا هفته کې یو دوه درې تاڼو ته تریټ سم ملاویږي. حالات د لکې مروت بالکل ما هغه شایدي، ځکه چې ماښام نه بعد نه پولیس والا بهر وتلی شي او نه دلته چې کوم عام ولس ته آغا هم په کورونو کې مطلب بند دي او مشرانو ته هم تکلیفي ډېر زیات.
ملک ریاض زیاته کړه چې دوی د امن پر ځای ساتل د ولس نه بلکې د ریاست او ریاستي ادارو ذمہواري بولي. د لکې مروت په ګډون د خیبر پښتونخوا یو شمیر سیمې داسې دي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په ځانګړې توګه پکې حالات ډېر خراب شوي دي. ځایي ولسونه د پاکستان امنیتي ادارې په دې تورنوي چې د وسلوالو پر بیا منظمېدو او فعالیت یې سترګې پټې کړې دي، خو امنیتي ادارې وایي دوی د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیاتو ته ژمن دي.
د مشال رډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال رادیو ډاٹ کام یې پته ده.
د خیبر ضلع د پولیسو د کمیټې مشر وایي د دوی پولیس سرتیری چې په نورو بندوبستي ضلعو کې د اضافي کار لپاره ګمارل شوي باید بیرته خیبر ته ولیږل شي او معطل شوي هغه د بیرته بحال شي. جهانگیر خان افریدی دا څرګندونې د جنوري پر شپږمه مشال لیډو ته کړي. د حکومت ته هغه ژمنې ور یادې کړي دي چې په خبره یې د قبایلي ضلعو په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو پر وخت یې له پولیسو سره کړې وي. د زیاته کړکه غوښتنې ونه منل شوې. د جنوري پر لسمه با د پولیو کمپین با کارټ وکړي او هم په راتلونکو عام انتخاباتو کې ډیوټي ونه کړي. بل پلو د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان بیا ویلي چې د پولیسو د کمیټې غوښتنې له لوړپوړو چارواکو سره شریکې کړي دي او هیله ده چې نوبت د هغوی احتجاج ته ونه رسي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د قبایلي ضلعو د موجوده پولیسو کمیټې د خیبر ضلع مشر جهانگیر خان اپریدی وایي چې دوی سره د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې اورګډېدو په وخت کومې وعدې شوې وي په کار د هغه پوره کړل شي او د دوی غوښتنې دې ومنل شي.
چې کوم اف آر پی یا سی ټی ډی یا سپیشل برانچ لا کوم کسان ورکړي دا شفټینګ یې کړی چې دا ته 10 تاریخ پورې واپس نه کی و. دا کومې چې تنخواګانې بندې په اف آر پی کې، سی ټی ډی کې، سپیشل برانچ کې، دغه و دا کوم چې سسپینډ دي و دا شوکاز نوټس دي و ډیسمس کړي دي په دغه خبرو کې چې دا 10 تاریخ پورې بحال نه کی نو موږ چې کوم دي د پولیو نام بایکاټ وي، د الیکشن نام بایکاټ وي، څومره قرباني چې نورو فرسونو ورکړي دغه
د خیبر ضلع د پولیسو یو بل مشر مظهر خان وایي چې په کار ده د خیبر پختونخوا بندوبستي ضلعو په څیر د پولیسو رولز لاندې برابر حیثیت ورکړل شي.
چې موږ سره کومې وعدې شوې چې تاسو به پولیس له رنګ ټو رنګ چې کوم دی واوړئ، نو هغه تر اوسه پورې چې کوم دی دا وعدې د موږ سره پوره نه کړې. خو موږ له رنګونه چې کوم دی راکړ، موږ ورته چې دې له قانوني شکل ورکړی وزیر اعلی صاحب موږ سره وعده کړی چې کوي، موږ دا نه پوهېږو چې ولې دا تر اوسه پورې چې کوم دی دا د موږ نوټیفیکیشن دی ولې نه جاری کوي.
د خیبر ضلعي پولیسو ویان ظهیر خان مشال ریډیو ته ویلي چې د خیبر ضلع د پولیسو غوښتنې ڈی پی او سلیم کلاچی ته رسیدلی او دا به لوړ پوړو چارواکو سره شریک کړل شي. دوی زیاته کړه چې ښایي پولیس د جنوري په لسمه نیټه خپل احتجاج وځنډوي او ماشومانو ته د پولیو یا ګوزنډ ضد ویکسین وچولو را روان کمپین کې به خامخا برخه اخلي.
په دې سره موږ پولیو آرډر چې کوم دی نن هغه می شو کړو. سیکورټی پلان 10 تاریخ چې راشي بیا پته لګي پیر ورځنه پولیو شروع کیږي کوي بیا ان شاء الله.
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه او دې سره د پخوانی فاټا خاصدارو لیویزو حیثیت هم ختم کړل شو او د پولیسو حیثیت ورکړل شو. د پخوانی فاټا یعنی موجوده قبایلی ضلعو کې د پولیسو شمیره څه باندې 28,000 نفره ده. د خیبر ضلعي پولیسو له دفتره ترلاسه شوو معلوماتو له مخې په خیبر او نورو قبایلی ضلعو کې په مرحله واره توګه د مختلفو تربیتونو ورکولو نه پس په زرګونه پخواني خاصدار او لیوی ځواک کسان پولیسو کې شامل کړل شوي او ځینې پکې سپیشل برانچ، سی ټی ډی او نورو څانګو کې هم ګمارل شوي او پر روان وخت کې بعد دوی مراعات او حیثیت د بندوبستي ضلعو پولیسو سره برابر کړل شي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,515 شپېته، 2,110، 10,380 او 10,550 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو دی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي پاکستاني چارواکو په سیمه کې موبایل او انټرنیټ بند کړی دی چې له کبله د دوی په وینا ځایي خلک له بېلابېلو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي په وار وار د دې ستونزې پر ضد احتجاجونه هم کړي، حکومت یې غږ نه اوري. بل پر انتظامی چارواکو د نوم نه خو له پشرت مشال اړو ته ویلي چې موبایل او انټرنیټ یې د امنیتي اندېښنو له کبله بند ساتلی دي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان ضلعو اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پاکستانی چارواکو یې انټرنیټ د 13 میاشتې راهیسې بند کړی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل توی خوله یو مشر غلام حسن په دغې براکشې مشال ریډیو ته ویایي.
بلوچستان او خیبر پښتونخوا چې سره تسکې دا لار بند ده، کوم خلکو ټوله ده متفقه احتجاج کړی دی چې په هغه کې لویه مسله دا ده چې موږ په علاقه کې نیټ تر اوسه پورې چې څومره ده هغه بند ده، خالي نیټ نه مکمل سیګنل نشته. یعنی دغه علاقه د جنوبي وزیرستان یو هغه علاقه ده لکه په یو کور کې چې څراغ یې او د هغه سره د نور کور کې نورې کوټې او هغه کوټو کې توره شپه یې. مثال داسې لري نو واحد تحصیل ټول خوله ده چې هغه کې مکمل توره شپه ده، نو دا خالي ټول خوله نه ده.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع سراروغ سیمه اوسیدونکی اسحاق مسید ویایی چې په سیمه کښې یې د انټرنیټ بندش په وجه تاجرون او طالب علمون د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
علاقه د کاروبار په حواله سره که دی ها که د سکول
پیښور کې په حواله سره یو کسې هم لکه نن سبا تعلیم چې کوم دی دا غواړو انټرنیټ ته رسولی دی، هر څه آنلاین دی. او د میز د علاقې اکثر بچون چې کوم دي دا د دغه سهولتې نه محروم دي. نو د حکومت د میز مطالبه دو چې دی دا اول خو 3G 4G انټرنیټ سروس چې کوم په علاقه کښې دی دغه د میز ته زر نظر کولاو کړو. نو که چېرې دی ته د 3G 4G انټرنیټ نه داسې ایشو داسې مسایل وي، نو بیا دا د دغې متبادل په علاقه کښې یعنی په مسجدو بیل شي پیټسیل چې کوم ډی ایس ایل لاین دی هغه بچاو شوی دی چې کم از کم د بزوري ایریا چې د میزا کومې دي ه نو پاسې خو دغه انټرنیټ سروس چې کوم د پیټسیل ډی ایس ایل والا دی هغه خو میز ته میلاو شي.
د سویلي وزیرستان ضلع انتظامیه چارواکیو د نوم نه وشولی په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سویلي وزیرستان ضلعو کښې ناسم امنیتي حالات په وجه انټرنیټ د خلکې ژوند ژغورنې د پوره بند کړی شوی دی. خو د سویلي وزیرستان اوسیدونکي دا هم وویل چې که په ضلعو کښې یې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړای شوي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کول بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوارلس ساعته خپرونې کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري ګړۍ، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږی اردوونکو، د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې پرون د 122 هندوانو اجتماعي ودونه شوي دي. پاکستان کې د هندوانو اتحادیه وایي دوی هر کال د بېوزلو هندوانو کورنیو لپاره د دې ودونو تابعیا کوي. د پاکستان هندو کونسل مشرانو په وینا چې سږ کال یې د 122 هندوانو ودونه په کراچۍ او نورو لپاره یو وروسته انتظام د سند او بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې کړی دی. د دې کونسل یو غړي مشال ریډیو ته ویلي چې د هرې جوړې د واده د انتظام تر څنګ هغوی ته د کور سامان او یوه اندازه نغدي روپۍ هم ورکړي دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي هم له کراچۍ نه دا رپورټ را لېږلی دی.
پرون د جنوري په 10 په کراچۍ کې د 122 هندوانو اجتماعي ودونه وشول. پاکستان هندو کونسل د بېوزلو هندوانو کورنیو لپاره د دې ودونو تابعیا کړې وه. د اجتماعي ودونو په وخت هندوانو کورنیو د خوشحالۍ سندرې ویلې او ګډاګانې یې هم کولې. د اجتماعي ودونو په وخت د پاکستان هندو کونسل مشر ډاکټر رمیش کمار واکوانی مشال ریډیو ته وویل د تیرو 10 کلونو راهیسې هر کال په پاکستان کې د 100 نه زیات هندوانو اجتماعي ودونه کوي.
خوشی کا دن ہوتا ہے سال کا پہلا ہفتہ
بیوائی د هر کال لومبئی اونۍ زمنګ لپاره د خوشحالۍ روز وی چې موږ د دې بے وزلا رونو او خویندو ودونه کوو. موږ هر کال د خپل ټولنې 1500 کسانو لپاره د تعلیم په برخه کې سکالرشپ ورکوو او ورسره د دوی لپاره د دې ودونو انتظام کوو او د دې پروګرام لپاره خلک پوره کال انتظار کوي چې دا پروګرام با کله کیږي.
سال پورا لوگ انتظار کرتے ہیں یہ پروگرام کب ہوگا.
رمیش کمار زیاته کړي چې سخ کالی د 200 هندوانو د ودونو انتظام کړي دي چې 122 هندوانو ودونه دا په کراچۍ کې کیږي او د نورو لپاره د سن او بلوچستان صوبې په بیلابیلو برخو کې انتظام کړي دي. په کراچۍ کې د اجتماعي ودونو په وخت د پاکستان هندو کونسل یوې غړي روپا مالا سنگھ بیا مشال ریډیو ته وویل په دې دستوره کې هر واده شوی جوړی ته د کور سامان هم ورکوي.
2005 سے یہ اجتماعی شادیوں کا سلسلہ جو ہے
دا وایي چې د 2015 کال نه د اجتماعي ودونو دا لړۍ روانه ده او هر کال د 100 نه زیات اجتماعي ودونه تابعیه کوي. نه یوازې ودونه کوي، ورسره واده شوي جوړې ته سامان هم ورکوي لکه جامع فیضار، د کور لپاره بنیادی لوخی او ورسره نقد روپۍ هم ورکوي. دا بے وزله کورنۍ دي ولی چې په واده باندې ډیر لګښت راځي.
پتا ہے کہ شادیوں میں اخراجات ہوتے ہیں.
روپا مالا سنگھ زیاته کړي چې پاکستان هندو کونسل تر اوسه پورې د بے وزله 1300 نه زیاتو کورنو ودونه کړي دي. نوموړي وایي د ګرانۍ له کبله ورسره هر کال د ودونو لپاره د بے وزله هندوانو شمیر زیاتیږي او کونسل یې هڅه کوي چې هر کال د زیاتو نه زیات بے وزله هندوانو ودونه وکړي. د اجتماعي ودونو پر مهال د هندوانو د یوې کورنۍ غړي نرگش پرکاش بیا مشال ریڈیو ته ویل باید د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونه هم له هندو کونسل سره اجتماعي ودونو په تابعیت کولو کې مالی مرسته وکړي چې زیاتو هندوانو کورنیو ته دا مرستي ورسیږي.
آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ پاکستان ہندو کونسل
دا وایزن ډیره خوشاله يم چې پاکستان ہندو کونسل دا اجتماعي ودونه کوي. هغه به وزل کورنۍ هیڅ نه لري او د ټولو لوی خبره ده چې د ټولو لپاره یو شان انتظام دي. ټولو کورنۍ ته یو شان سامان ورکوي او موږ هیله لرو چې پاکستان هندو کونسل په راتلونکي وخت کې هم دا ډول اجتماعي ودونو تابع کوي.
پاکستان هندو کونسل آگے بھی یوں ہی سب کی ہیلپ کرتے رہیں.
په هندویزم کې وعده کول یو فرض دی او چې یو ځل وعده وکړي نورستو د جلا کولو یا طلاق لپاره مذهب اجازه نه ورکوي. د کال 2018 د سرشمیرنې لمخې په پاکستان کې نږدې 3,00,000 هندوان اوسیږي چې زیاتره برخه د سن صوبې په عمرکوټ، ترپارکر، میرپور خاص او نورو سیمو کې ژوند کوي. خو پاکستان هندو کونسل مشران وایي چې پاکستان کې د دوی شمیر شاوخوا 80,00,000 دی او په سرشمیرنه کې د دوی شمیر ټیک نه دی ښودل شوی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریڈیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دے کروی. زو شبیر احمد جانیم او تازو تا لا پیخور 400 مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا ریپورٹنگ کروی.